دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا ز خل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان د ټاکنو شکایتونو خپلوا کمیسن وایي چې نن دوشنبه د سهار 2 بجو تر 3 ورځې پورې ټول نمندان کولای شي چې په مرکز او ولایتونو کې د لومړنیو پایلو په تړاو خپل شکایتونه لودي سره ثبت کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلوا کمیسن له نږدې درې میاشتې ځنډ وروسته پرون د یکشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د کمیسن مشر هوا عالم نورستانی دغه نتایج داسې اعلان کړل.
محمد اشرف غنی
923,000 رای فیصدی
50.64 فیصد. دکتر عبدالله
عبدالله 1,40,990.
گلبدین حکمتیار
22,240.
په هند کې د هند د دین پر اساس د تابعیت ورکولو د قانون پر ضد د مرګونو مظاهرو وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون مسلمانان زغم او حوصلې ته وهڅول. ښاغلی مودی د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې وویل،
یہ بھارت کے کسی ناگرک کے لیے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان،
مسلمانان چې د دې خاوري بچیان دي او نیکونه هم د هند د مورنۍ خاوري اولادونه وو، اړتیا نه لري چې د قانون او د اتباعو د ملي نوم ثبتولو تریسه اندېښمن اوسي. ښاغلی مودی ویل چې هندي مسلمانان د دې هیواد د نورو اوسیدونکو په څیر هندیان دي. د تابعیت د قانون پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې چې د آسام ایالت نه پیل شوې، د دې هیواد لوی ښارونو ته وغځېدې او تر اوسه د دروشت مظاهره کوونکو پکښې وژل شوي دي او په سلګونو ټپي او نیول شوي دي. د هند صدر اعظم خپل سیاسي مخالف ګوند کانګرس ګوند په اوازو اچولو تورن کړ چې ګواکې دغه ګوند داسې اوازې خپرې کړې چې حکومت غواړي مسلمانان په کمپونو کې بندیان کړي. د دغه نوي قانون له مخې چې له مسلمانانو پرته نورو مهاجرینو ته چې د 2015 کال راپدې خو له افغانستان او بنګلادیش نه هند ته تښتېدلي دي ورته د هند تابعیت ورکول کېږي. د دغه قانون منتقدین وایي چې د هند د صدر اعظم نریندرا مودی واکمن ګوند هڅه کوي چې د قانون په پلي کولو سره 200 میلیونه مسلمانان چې د هند ستر اقلیت دي په دې هیواد کې څنډې ته کړي. د پاکستان چارواکو د یکشنبه په ورځ وویل چې د هند ځواکونو د کشمیر په جنجالي سیمه کې ډزې کړي دي چې له وجې درې ملکیان وژل شوي دي او دغه راز لسګونه کورونو ته هم تاوانونه رسېدلي دي. خو هندي پوځ بیا د پاکستان په پوځ تور لګولی چې ډزې هغو لاغو لخوا پیل شوي او ویلي دي چې دا کار یې په سیمه کې د وربند سره روانه بللې. کشمیر سیمه چې اکثریت یې مسلمانان پکښې اوسېږي د پاکستان او هند ترمنځ ویشلې ده او دواړه هیوادونه یې په ملکیت ادا کوي او په دغه سیمه کې له 13 اګست راسي تشنج زیات شوی دي. د دغه بحران لاغو وروسته زیات شو چې هند د کشمیر نیمه خود مختار رئیسیت ور ختم کړه او ګرځبندیز یې پکښې ولګوه. د هند د پوځ د ځواکونو ویان درویندر آنند وویل چې پاکستاني ځواکونو په تیرو درو ورځو کې په وړو او درنو وسلو ډزې کړي دي. هغه زیاته کړه چې د هند ځواکونو د دغه ډزو سخت ځواب ورکړی دی. پرون په زرګونو مظاهرچیان د بغداد او د عراق په جنوبي ولایتونو کې لارو کوڅو ته راوتلي وو. دغه مظاهرچیان د صدر اعظم د مقام لپاره د غوره شوي شخص سره مخالفت لري او وایي چې هغه د ایران ته ډېر نږدې کس دی. تاسو خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
او زرګونو خلک پرون په بغداد کې لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خپل ملک کې د هغه سیاسي نظام د ختمولو غوښتنه کوله چې په 2003 کال کې په عراق باندې د امریکا د حملې نه وروسته هلته نافذ شوی وو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د جمعې په ورځ استعفا وکړله، مګر د عراق جمهور رئیس بهرام صالحي او د هغه ملک پارلمان تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې نوی صدر اعظم وټاکي. د صدر اعظم مهدي د استعفا نه وروسته هغه د دې وعده کړې وه چې د نوي صدر اعظم له ټاکل کېدو پورې به د سرپرست په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د ښاغلي مهدي استعفا هم د مظاهرتچیانو رضایت نه دی حاصل کړی، ځکه چې هغوی په خپل ملک کې د ټول سیاسي نظام د بدلون غوښتنه کوي.
او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د برتانیې صدر اعظم بورس جانسن ته بلنه ورکړې چې په نوي کال کې په سپینې ماڼۍ کې ورسره وګوري. دا و خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سهار مو په خیر. زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ خبرونو مو واوریدل په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له درې میاشتې ځن وروسته بلاخره د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړې او د جمهوری ریاست کاندید محمد اشرف غنی په دغو انتخاباتو کې د ټولو نه زیاتې رایې ګټلې دي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د اعلان وروسته بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې د انتخاباتو نتیجې نه مني رحیم ګل ساروان رپورټ راکړل
د ولسمشری د ټاکنو کاندید ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنۍ پایلو کې مخکښ دی په لومړنۍ پایلو کې اکثریت ګټلای خو د پایلو اعلان یو ور بیا ډاکټر عبدالله عبدالله نه دی منلی او رائے تقلبي بولی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سپتمبر د 28مې د ولسمشری د ټاکنو لومړنۍ پایلې لوګ د ځن وروسته نن اعلان کړي یو میلیون او اته لک او سلی رجزره څلور سو یو بایومیټریک رائے په ټاکنو کې کارول شوې دي
محمد اشرف غنی
923,000 رای فیصدی 50.4%
50.64% فیصد دکتر عبدالله عبدالله
ډاکټر عبدالله عبدالله 1,690
گلبدین حکمتیار
اویا زر او دو سو او دو څلوېخت فیصدی 3.15 رحمت الله نبیل 3,921 فیصدی 1.8
د ولسمشۍ پاتې نورو لسو کاندیدانو له صفر ټیټه سلنه رایې وولی دي د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم له مخالفت سره مخ شوي د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې کمیسیون د دغه ټیم له غوښتنو مخکې او د پاکو ناپاکو رایو له تفکیک وړاندې لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي
قطعا دا پایله د منلو نه ده کاری چې هیڅ ډول درغلی ترې ایستل شوې نه ده د درملوک له رایو پرته ښکاري چې نورې رایې هم جوړې شوې دي
د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په غبرګون کې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په یو ټویټ کې کمیسیون له غړو مننه کړې خو په بل ټویټ کې بیا ویلي چې ټول افغانان دې په یاد ولري دا لومړنۍ پایلې دي د وروستیو پایلو نه وړاندې باید ګڼ نور ګامونه واخیستل شي تر څو افغانان په پایلو متیقن شي د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د لومړنیو پایلو د اعلان هرکلی کړی دی په اعلامیه کې ویلي دي چې هر کاندید دا فرصت په لاس کې لري چې خپل اندېښنې له مناسبو میکانیزمونو په خپل وخت مطرح کړي ناټو هم د دغو پایلو هرکلی کړی دی له بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن بیا په کاندیدانو غږ وکړ چې سر له سبا دوشنبې تر درې ورځو یعنې تر چهارشنبې پورې د لومړنیو پایلو په اړه خپل شکایتونه ورسره ثبت کړي د شکایتونو د څېړنې لومړنۍ مرحله به 15 ورځې ونیسي او تر څلوېښتو ورځو به ټول مراحل بشپړ شي او وروستۍ پایلې به اعلان شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو
د افغانستان د مالیه وزارت ویلی دی چې ملک توانیدلې دی چې د پیسو د نړیوال صندوق مالیه او اقتصادي اصلاحاتو لپاره ژمنې پوره کړي دا وزارت وایي چې افغانستان به د دغو شاخصونو په پوره کولو مالی اسانتیاوې ترلاسه کړي لیمین یازی د کابل نه رپورټ را لیږلی دی
د مالیه وزارت سرپرست وزیر محمد همایون قیومی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه وزارت د پیسو له نړیوال صندوق سره په مالی او اقتصادي برخو کې اصلاحات راوستلو لپاره ژمنې پوره کړې دي او د پام وړ اصلاحات یې راوستې دي ښاغلي قیومي وویل چې په دغه اصلاحاتو کې 3 شاخصونه او 15 ژمنې وې چې د پیسو نړیوال صندوق اجرایوي بورد د قوس میاشتې په 28مه د اسانتیاو د اعتبار ورکولو دوام په پروګرام کې تایید کړي دي ښاغلي قیومي همدارنګه وویل چې یاد اصلاحات په اقتصادي مدیریتي مالی بانکي عوایدو یو شمیر نورو برخو کې ترسره شوي دي او د یادو اصلاحاتو په راوستلو سره افغانستان د نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپل اعتبار نور هم زیات کړی او ملاتړي هیوادونه بلا ډیر خپل مرستو ته دوام ورکړي
افغانستان می تواند قرضه های سهل دراز مدت با تکتانه بسیار کم یا صفر را
افغانستان کولی شي د عایداتو پروژې لپاره د اوږدمهال اسانه قرضې لږ یا صفر سود یا ګټې ورکولو سره ترلاسه کړي بهرنۍ او کورنۍ پانګونې به جلب شي د یادو شخصونو د نه تطبیق په صورت کې افغانستان نشي کولای د ملاتړو هیوادونو پر وړاندې خپل اعتبار او مالي ثبات برقرار کړي په ټوله کې افغانستان توانېدلی دی چې اصلاحاتو له شپږو دورو ارزیابي وروسته $3.4 میلیون ترلاسه کړي.
در مجموع افغانستان بعد از تکمیل 6 دوره ارزیابی موافقانه اصلاحات توانسته که مبلغ $44.4 میلیون آمریکایی را به دست بیاورد.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په 1999 کال کې 1.3 میلیارد افغانۍ عواید ټاکل شوی و، خو پرون چې د مالی کال وروستۍ ورځ وه دوی توانېدلې دي په دغه کال کې څه باندې 208 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې 22 میلیارده زیاتوالی ښیي او دا په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو زیات عواید دي. د مالیې سرپرست وزیر همایون قیومي وویل چې په دغه کال کې 95.4% پراختیایي بودیجه مصرف شوې چې د تیر کال په پرتله 12 میلیارده زیاته بودیجه مصرف شوې ده. بل خوا د افغانستان بانک سرپرست واحد لانوشیر وویل چې د افغان حکومت له خوا د مالی او اصلاحي ژمنو ترسره کیدلو سره انفلاسیون کم شوی، د نغدو پیسو ذخیرې زیاتې شوي او د بهرنیو پیسو مقابل کې د افغانۍ ارزښت هم لوړ شوی دی.
کله چې پروګرام شروع کېده د انفلاسیون کچه 0.3% وه او اوس چې دی 1.2%، یعنې د انفلاسیون کچه راکمه شوې ده. دویم ارزی ذخایر، کله چې زمونږ دا پروګرام شروع کېده هغه وخت کې ارزی ذخایر 0.5 میلیارد امریکایی ډالر او اوس 8.5 میلیارد امریکایی ډالر دی، البته ګروس ریزرو یا ذخایر عمومي.
ښاغلی نوشیر وویل چې دا مهال د افغانستان په بازارونو کې 2.8 میلیارد افغانۍ په دوران کې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن اعلان وکړ. د نتایجو په برخه کې دا واضح شو چې د افغانستان جمهور رئیس، برحاله جمهور رئیس او کاندید محمد اشرف غنی د ټولو کاندیدانو نه زیاتې رایې وړې دي او ګټونکی اعلان شوی دی. موږ اوس د جمهور رئیس سیاسي سابقې او په خاص ډول په تیره دوره کې سیاسي جنجالونو ته یو نظر اچوو.
محمد اشرف غنی د افغانستان د هغه بیر مشر وو چې په 2011 کال کې د افغانستان د ډیرو سیمو امنیتي مسولیتونه له بهرنیو ځواکونو څخه افغانانو ته وسپارل. ښاغلی غنی په 2014 کال کې د واک د انتقال په لومړني دموکراتیک بهیر کې برخه واخیستله چې پکې اته کاندیدانو سیالي کوله. عبدالله عبدالله د ټاکنو پایلې ونه منلې او ټاکنې دویم دور ته لاړې. د رایو بیا شمیرنه وشوه خو پایلې جنجالي شوې. بلاخره امریکا منځګړتوب وکړ. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوو افغان کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي هڅه وکړه. خبرې بریالۍ شوې او د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو سیالانو د قدرت د تقسیم تړون لاسلیک کړ. د 2014 کال د دسمبر میاشت کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران موافقه وکړه چې په افغانستان کې د راتلونکو کلونو لپاره د روزنې نوی ماموریت پیل کړي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د 2015 کال جنوري میاشت کې پیل شو چې د طالبانو سره په جګړې کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوله. ولسمشر غنی د 2015 کال په مارچ میاشت کې له ولسمشر باراک اوباما غوښتنه وکړه چې د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو بهیر سوکه کړي. اشرف غنی د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو د مشر د ژمنې هرکلی وکړ. په پاکستان کې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ له مهمو غونډو وروسته د جولای په 15 د لومړي ځل لپاره د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام خپور شو.
ما از اعلامیه رهبر طالبان ملا محمد عمر آخوند ابراز امتنان میکنم که مذاکرات رای حل دانسته.
اشرف غنی په اکتوبر کې خپل امنیتی ځواکونه وستایل چې د کندوز ښار یې له طالبانو ونیو، خو په کندوز کې د طالبانو بریدونه افغان پولیس او پاوز غافلګیره کړل او طالبانو د 14 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره خپل ستره بریا اعلان کړه. ولسمشر غنی د افغانستان د حکومت په استازیتوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړ. ښاغلی غنی شربتګله چې کلو شنو سترګو یې ورته نړیوال شهرت ورکړی و، له دریو لسیزو مهاجرت وروسته هیواد ته ستنه کړه او ورته یې کور ورکړ. اشرف غنی هیله درلودله چې د اختر په ورځو کې د طالبانو سره اوربند به دوام پیدا کړي.
سږ کال وسلوال و طالبان و هم دی حکومت دقیقه که تهر کلی وایه او دی اختر پور است که دی اوربند اعلان کرده. هیله داده چه دا اوربند دوام پیدا کری او بیا دی چاوینه تویه نشی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو افغانستان ته ناڅاپ سفر وکړ او د طالبانو سره د اشرف غنی د سولې د خبرو د وړاندیز ملاتړ وکړ.
پیشنهاد صلح برای نخستین بار از آدرس من صورت گرفت و این تیم متعهد به صلح است و صلح می آوریم.
وروسته لدی چې طالبانو د افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه وکړه، اشرف غنی د 2019 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د خپل کلک منتقد امر الله صالح سره ائتلاف وکړ او د خپل د حکومت شریک عبدالله عبدالله سره په سیالیو کې د ګډون اعلان وکړ.
دلیل دوم که کاندید است ایست که عظمت تاریخی افغانستان باعث چهارراه آسیا و مرکز تمدنا زنده کند.
برخنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د قندوز اوسیدونکو وایي چې دوی تر هر څه مخکې اوس د سولې او امن ټینګښت لپاره دي او له نوي حکومت نه غواړي چې تر هر څه مخکې د سولې لپاره کار وکړي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپور ورکړی دی.
د قندوز ګڼ اوسیدونکو په دې نظر دي چې له دوه میاشتو راهیسې د انتخاباتو د نتایجو اعلان ته ځکه په تمه و چې د سولې په خبرو کې پرمختګ د نوي حکومت په چارو پورې تړاو لري. دوی هیله لري چې دا ځل به شریک او تقسیم شوی حکومت نه وي، واک به د یو جمهور رئیس په لاس کې وي او په خپله خوښه به د هیواد چارې په مخ کې وړي. د قندوز اوسیدونکو بیا له نورو ټولو غوښتنو تیر دي. دوی وایي چې یو ځل د دوی ژوند آرام شي او له جګړو خلاص شي نو د آبادۍ لپاره وروسته غوښتنې لري. د قندوز دوه تنه اوسیدونکو خپلې غوښتنې داسې بیانوي.
نقیب الله درویشم د قندوز ولایت اوسیدونکو. زموږ هیله دا دی چې هر څه به د یو کس په لاس کې وي، هغه که د وطن د آبادۍ مسله وي، هغه که د نور هیوادونو سره د اقتصادي معاملو خبرې وي، هغه به د یو کس په زړه وي. کوم مخالف کس به ان شاء الله چې په مقابل کې نه وي ولاړ، په راتلونکو کې به د اسلامي امارت او د حکومت ترمنځ به هم سوله کیږي ان شاء الله چې خبرې روانې دي او سره نږدې دي او ان شاء الله چې موږ ډیر ورته هیله من یو.
حسن الله شنا ما د قندوز ولایت څخه. افغانان په دې سلوختو کالو کې د جنگونو نه ډیر ستړي شوي دي. پردی جنگ نه راتپل شوی پی دی. د راتلونکي حکومت نه هم زمونږ همدا تم یو همدا هیله کېدی شي چې زمونږ دپاره به سوله راولي، زمونږ دپاره اقتصادي پرمختګونه وکړي، کار به اهل کار ته وسپاري او د کار سیمه به موږ ته پراخه کړي. جنگ دی بدبختي ده. که دا چېرته زمونږ د مخې نه اخوا شه نو موږ په ډاډ باندې موږ کار هم کولی شو.
دوی وایي چې د تیرو څو کلنو جګړو له امله نور له ژونده زړه توري شوي دي. د قندوز دوه نور اوسیدونکي داسې وایي.
زما نوم آیت الله افغان ده. د ټاکنو نتایج اعلان شول نو موږ ډیر لیواله وو دې ته، ځکه چې ډیر دردېدلي یو، هره خواته جنگ او هره خواته بیخي بد حالت دی. نو موږ داسې یو میاشت هم موږ خپل په کور کې سمه نه ده تېره کړې، ځکه چې هر وخت جنگ او هر خواته فیرونه، نو ځکه کورنۍ هم ډارېږي. نو موږ مجبوره چې دې ځای نه اوسو. تمام د راتلونکي حکومت څخه دا ده چې دا سوله ګړندۍ کړي، چې بیخي دا دوه کاله کېږي چې موږ په آرام نو یې هر ورځ جنگی، هر ورځ بیخی د خلکو اقتصاد هم ضعیف شوی ده. څوک چې یو شی لري هغه لا خیر، څوک چې هغه شی نه لري هغه اقتصاد بیخی صفر ته رسیدلی ده.
عزت الله امدن دروسته د ټاکنو نتیجه اعلان شوه. د راتلونکي حکومت نه د ولس غوښتنې او بل خصوص د کندوزیانو غوښتنې دغه ولس ته سوله راولي. خو کندوزیان بیا هغه خلک دي چې هر ورځ د جګړو قرباني. د ټاکنو د نتیجې اعلان نه تنها ولس یوازې ورته پتمو، بلکې د وړو کاروباریانو د لویو کاروباریانو هغه ټول چارې چې په درولې بچ تر څو نتیجه اعلان شي، سرنوشت معلوم شي او دوی خپل کارون ته دوام ورکړي. دوی وایي چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان او د سولې د خبرو پرمختګ تر ټولو ولس پته مایه گزاري ځکه نه کوي چې د حکومت سرنوشت او د سولې د خبرو نتایج نه دي معلوم. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو جمهور فقره سناتا در رای دو پاره ندی لیگلی چه پده بنده لگول شوی دی. جمهور رئیس ترامپ دا کار دا دیموکراتان لخوا دا اساسی قانون سرغړاونه بللی ده. دا آشنا رادیو رپورت اساسی پام را آرام.
نوې کال د حکومت په بندیدلو پیل شو او 15 ورځې یې دوام وکړ. د ډیرو لپاره چې د واشنگتن په سیاست کې نوې ول حیرانونکې کار و.
موږ د جنوري په 3مه راو رسیدلو او یو څو ساعته وروسته مو لوړه وکړه.
خو حکومت جنوري تر پای پورې بند وو او د ولسمشر ملت د خطاب وینا تر فبروري پورې وځنډوله.
موږ زړه اختلافات منځه وړلې شو، زړه زخمونه رغولې شو او نوې ائتلاف جوړولې شو.
د غرض احساسات په واقعیت بدل نشول، ځکه چې دیموکراتان د استازو په خونه کې اکثریت او جمهوریت غوښتونکي په سنا کې اکثریت لري. کانګریس د دسمبر تر نیمایي پورې نوې لایحه منظور کړې چې قانون شي. دا داسې کار وګڼل شو چې په معاصر تاریخ کې ګټور تولید لري.
دا حقیقت چې دوی هلته ناست دي او اقدامات نه کوي، دا څرګندوي چې نظریاتي اختلافات لري او بیا هم تفرقه موجوده ده. موږ وینو چې د دې هیواد حالت په کانګرس کې خپل ځان ښکاره کوي.
د دواړو ګوندونو ترمنځ د تفاهم لاره د استازو په خونه کې پر ولسمشر ترامپ باندې د تورونو لګولو او د هغه د لری کولو هڅو نور هم پسې بند کړله. د کانګرس ډیموکرات جیرالد نیدلر په یو غونډه کې وویل
هیڅ ولسمشر باید په متحدو ایالاتو کې دیکتاتور نه وي.
خو د حیرانتیا خبره دا و چې د کاناډا، مکسیکو او امریکا ترمنځ تجارت په ستر تړون کې د استازو خونه له ترامپ سره موافقه وکړه او دا تړون لاسلیک شو. د کډوالو، عامې روغتیا او ټوپکو د کنټرول په برخه کې هم د نویو قوانینو جوړول او منزورول ځنډیدلی ول. په نړیوال ډګر کې د بشري حقوقو د پرمختګ او هانګ کانګ ته د خود ارادیت په برخه کې د هانګ کانګ د بشري حقوقو او د دیموکراسۍ د لرلو د حق قانون منزور شو. د امریکا د ولسی جرګې مشره نانسی پلوسی وویل
موږ له ولسمشر نه خوشاله یو چې دغه قانون لاسلیک کړ. پر دې سربیره د اویغور د خلکو د بشري حقوقو قانون هم دواړو خونو منظور کړی.
هغه هڅه چې پر سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو باندې د نظامی وسلو او نور وسایلو خرڅول د انګلستان، فرانسې، اسپانیا او ایټالیا له خوانه بند شي ناکام شولې، ځکه چې ولسمشر ویتو کړلې. همدارنګه د امریکا مداخله هم د سعودي عربستان په نظامی عملیاتو کې د یمن پر خلاف بندنه کړله. ماهران وای د کانګریس مؤسسیت په دې تړاو د 2000 کال ل جنوري نه وروسته پات رسیدلی شي، ځکه چې واشنگتن په 2000 کال کې د جمهوری ریاست پر انتخاباتو تمرکز کوي. ورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د 2019 میلادي کال په دوران کې عربي نړۍ څو غټو بدلونونو ولړزوله. د الجزائر او سودان پخوانی مشران عبدالعزیز بوفلیقه او عمر حسن البشیر چې له اوږدې مودې نه په قدرت کې مجبور شول چې استعفا وکړي. د موجوده نظامونو په ضد د پراخو احتجاجونو لمنه په ډېره چټکۍ او سرعت عراق او لبنان ته وغځېدله. د دواړو هیوادونو مشران له تهران سره نږدې اړیکې لري. په لیبیا او یمن کې هم خونړۍ جګړې روانې دي او د ولن وخت لپاره د احتجاجونو لمنه مصر ته هم وغځېدله. دا د سودان په پایتخت خرطوم کې په سړکونو او عمومي لارو کې د بخانی دیکتاتور عمر حسن بشیر په ضد د مظاهرو او احتجاجونو یو صحنه وه. له خونړیو مظاهرو وروسته نوموړی مجبور شو چې استعفا وکړي او په کور کې نی. خو د بشیر د زوال نه سمدستي وروسته پوځیانو قدرت ونیو. خلک په ضد راپاڅېدل او یوازې په خرطوم کې په یوه ورځ په سلګونو کسان د عسکرو لخوا ووژل شو. د عربو د سیاسي چارو کارپوهان وای چې روان پاڅونونه په 2011 میلادي کال کې د عربو د پسرلي په نامو د ولسي پاڅون دویم پړاو دی چې له ټونس نه پیل شوی او د هغه هیواد پخوانی مستبد مشر زین العابدین تیښتې ته اړ کړ. او د مصر او لیبیا پخوانی مستبد مشران هم له قدرت نه وغورځېدل. خو په سوریه او یمن کې د یو نوي ختمیدونکي کورنۍ جنگ د پیل کېدو سبب شو. دا سکال په اپریل کې د الجزائر په پایتخت الجزیره کې د مغزول شوی جمهور رئیس عبدالعزیز بوفلیقه په خلاف د یوې احتجاجي مظاهرې صحنه ده. خو د انقلاب د راوصلو لپاره د بېدرېغه قربانیو باوجود د مصر د خلکو ارمان پوره نه شو. تیر کال کله چې په لسګونو زرو احتجاج کوونکو د مصر د پوځي جنرال او موجوده جمهور رئیس عبدالفتح السیسی په ضد د قیام هڅه وکړه، نو امنیتي ځواکونو هغوی د تحریر په میدان کې د شپې لخوا راګیر کړل او په سلګونو کسان یې ونیول چې تر اوسه پورې درک نه لګیږي. په 2018 میلادي کال کې صرف په ټونس کې سوله ییز انتخابات سرته ورسېدل. دا د ټونس د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس غږ دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجه اعلانوي. د پاریس د پوهنتون استاد خاطر ابودایب له امریکا غږ سره د خبرو اترو په دوران کې ویل د منځني ختیځ د موجوده نظامونو د بدلولو د نقشې عملي کول اصلا د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د حکومت په زمانه کې پیل شوی و. خو کله چې په 2018 میلادي کال کې د عربو د پسرلي په نوم د قیام په پیل کې اسلام پالو هڅه وکړه چې ولسی پاڅونونه په خپله خوا راوڅرخی، نو د لویدیځ نړۍ علاقه ورسره کمه شوه، کراره کراره په ټپه ودرېدل. د عراق د پایتخت بغداد د تحریر په میدان کې هم د واکمن نظام او د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ضد په لسګونو زره خلک سړکونو ته راووتل. د عراق د امنیتي ځواکونو او د ایران د طرفدارو شیعه ملیشو په ډزو کې له 400 نه زیات احتجاج کوونکي ووژل شو، خو ولسي پاڅون تر اوسه پورې نه دی غلی شوی او دوام لري. له عراق نه په اکتوبر کې د بیروت په شمول د لبنان غټو ښارونو ته خپور شو. د متحده ایالاتو د ملي مدافع د پوهنتون د سیاسي علومو استاد پال سلیوان وای نه معلومیږي چې آیا دغه ولسي احتجاجونه به خپل مقصد ته ورسیږي او کنه، او مشران هم سم نه دي معلوم، سم نه معلومیږي چې له کومې خوانه رهبري کیږي. دا د ایران په پایتخت تهران کې د حکومت د ناقصو اقتصادي پالیسیو په ضد د ولسي احتجاجونو په سلسله کې د یوې غټې مظاهرې صحنه ده. د ایران خلک چې د امریکا د سختو اقتصادي بندیزونو له امله نارامه شوي په لبنان کې هم تر اوسه لا سیاسي کړکیچ روان دی. د پخواني صدر اعظم سعد الحریري د حکومت د زوال نه وروسته نوی حکومت لا نه دی جوړ شوی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
آشنا رادیو دویمه سهرانه خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. د افغانستان په وخت د ماخام تر 9 بجو تاسې په لوی خدای سپارو او رزمو